زوانان دي چې همدغه ملک همدغه
قبایلی علاقو کې لریش لوګي
کوم شته ولې بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ
زوان ته پټولنه کې وخت ورکړل شي
یو آباد افغانستان په رغولو کې د ځوانانو مسؤلیتونه او وړاندیزونه څه دي؟ له نوي نظام څخه ځوانان څه غوښتنې لري؟ د ټولنیزې سولې په وده کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي؟ د ځوانانو فردي او ټولنیز مسؤلیتونه کوم دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ځوانانو غوښتنې، نظریات او اندېښنې د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې د وحیدالله راشد په کوربتوب واورئ. د لوی او بخونکي خدای په سپیشل نامه د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسه الیسو د راهب رشم آنلاین رادیو درنو اوریدونکو زما وحیدالله راشد سلامونه یو ځل بیا د دې اونۍ ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې ومنئ. درنو اوریدونکو نن راسره خپرونه کې د استوریز غورځنګ مشر او د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالبصیر اتل میلمه ده. د دې اونۍ په خپرونه کې به د ګرمسیرو ولایتونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه د ننګرهار پوهنتون استاد او تر څنګ د ټولنیزو فعالیتونو پر دوام له ښاغلي عبدالبصیر اتل سره مرکه لرو. د ځوانې ټولنې غږ خپرونه د هرې شنبې په ورځ د افغانستان پر وخت په 3 بجو اورېدلی شئ. درنو اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ دغه خپرونه کې راسره نظر شریک کړئ او کولی شئ چې د موضوع اړوند زموږ له میلمنو څخه پوښتنې هم ولرئ. د استوریز غورځنګ مشر او د پوهنتون استاد ښاغلی اتل صاحب، ډېره مننه چې بلنه مو منله. ستړي مشه، خپرونې ته خیر اغلاس درته وایم. استاد، لطاسو نه هم ډیره مننه ک دې خپل مصروفیتونو پاره راته وایس. دا چې کابو یو ونی کیږي چې د ګرمسیر ولایتونو د پوهنتون دروازې پرانستل شوې، د پوهنتون له شروع څخه مخکې او له تحولات وروسته شاوخوا شپږ میاشتې راهیسې تاسو له په کومو مصروفیتونو بوختي یاستئ؟ ډیره مننه.
د تحولاتو څخه وروسته، د نظام له ړنګېدو څخه وروسته، ډېر زیات تاثیرات او اثرات یې په ځوانانو باندې، د وطن په خلکو باندې ول. د تحولاتو څخه وروسته، لکه څنګه تاسو بهتره پوهېږئ، مخکې هم زما یو انسټیټیوټ و، په هغې کې مې تدریس چارې مخې ته وړلې او د سقوط څخه راقدېخوا کردېږم. هم د انسټیټیوټ مقدسه وظیفه او سازمان مخې ته وړلم چې لا هم جریان لري، او د دې تر څنګ غوښتل مې چې خپل وطن کې پاتې شم او د وطنوالو ته مې چې څنګه مخکې خدمت کړی، بیا هم خدمت وکړم. یو وړوکی شخصي کاروبار مې هم ځان ته برابر کړو او خپله د استاذي مقدسه دنده مې تر شوپورې کړم.
استاد، دا چې تاسو هر ورځ پوهنتون ته تګ کوئ، د مختلفو ولایتونو له ځوانانو سره هلته مخ کېږئ، تاسو تر اوسه پورې په دې یوه اونۍ کې د محصلینو داسې کومې ستونزې یادونه کولی شئ چې باید رسیدګي ورته وشي؟
لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهېږئ، د پوهنتون ستونزې نه تنها چې په دې نظام کې دي، له پخوا نظامونو څخه راپدېخوا پاتې دي. پوهنتون کې د محصلینو همدا ستونزې د ویلي اتاقونو کموالی دی، چې اوس مهال محصلین بهر ولایتونو چې دلته اوسېږي فقط د لومړي سن زده کړیالان په دې پوهنتون کې دغه اتاقونو څخه استفاده کولی شي. اوس مهال دغه د لیلي کوم توامخوري پروګرام چې دی، هغه هم لا تر څو شروع شوی نه دی، نو ناسو ته شروع شوی دی او نو نارینه زده کوونکو لپاره شروع شوی دی. انشاءالله ډېر ژر به دغه چارې هم د نوي نظام له خوا نه شروع شي او مخې ته به لاړ شي. د دې تر څنګ د وسایلو د کمبود څنګه ده چې متن حقدین ده کله تیر نظام څخه راځي خو په پوهنتونونو کې د وسایلو جذب یو څه اندازه کم ده چې ځینې پوهنځي د وسایلو د کمښت سره مخ دي نه کنه د نګر کنټرول د کډې افغانستان ټول پوهنتونونه نو که چېرته د غنی نظام او نوی حکومت ځوانانو ته وخت ورکړي په افغانستان کې علمي کدرونه تکړه او بااستعداده څخه شته کدغې څخه استفاده وکړي او دوی په مختلفو بخشونو کښې چې دوی ترې فارغ دي او دوی په کښې تخصص او پوهه لري دوی څخه امتحان یا ازموینه واخیستل شي او هغه چارې چې د دوی د استاذۍ یا د رسمي کېدو لپاره په کار وکړي هغوی څخه استفاده وکړي نو انشاءالله د استاذانو دغه کمبود به هم کم شي او شاګردان به وتوانېږي چې هماغه استاد چې په کوم بخش کښې تخصص لري شاګردان ترېنه خپله مفید استفاده وکړي او استاذان په دې وتوانېږي تر څو پورې راتلونکي کلې ته راتلونکي افغانستان لپاره
استاد تاسو چې دغو یو ستونزو یادونه وکړله تر اوسه مسؤولو کسانو سره دغه ستونزو یادونه کړې ده یا د حل په موخه کوم اقدامات شوي دي
په ننګرهار پوهنتونونو کښې البته په ننګرهار پوهنتون کښې کمیسیونونه دي چې هغوی څو څو ځلې هڅه کړې ده او د دغې چارې د زر حل دپاره یې مختلفې برنامې وړاندې کړي ورسره چې انشاءالله ډېر زر به دغه ستونزه چې د محصلینو سره لاس په ګریوان دي دا به انشاءالله ډېر زر حل شي او محصلینو هم ډاډ ورکړې ده چې ډېر زر به دغه د لیالي ستونزه او د استاذانو د کمښت ستونزه انشاءالله په څو میاشتو کښې دننه دننه حل کېږي او هر څه به په عادي ډول مخې ته لاړ شي
مننه استاد د جمهوریت له ړنګېدو وروسته په هیواد کې زیات خلک ادعا کوي چې د هیواد اکاډمیک اشخاص په حال د وتلو کې دي یا هم له هیواد څخه بهر شوي دي دا چې تاسو د ننګرهار پوهنتون استاد یاست د ننګرهار پوهنتون کې داسې څه پېښ شوي دي چې کوم استاد د له هیواد څخه بهر شوی وي یا هم په حال د وتلو کې وي
ډېره مننه که چېرته په دغې پوښتنو باندې مونږ بحث کړو نو دا یو ډېر اوږد بحث دی خو زه به په لنډه توګه کښې یو څو مهمو نقطو ته اشاره وکړم د هیواد څخه لکه څنګه چې رسانیو تلویزیونونو او اجتماعي صفو دا تایید کوي چې زیاتره پوهنتونونو استاذان علمي شخصیتونو له افغانستان څخه تللي دي ممکن زیاتره د سقوط څخه را په دې خوا وتلي وي ځکه هغه لومړۍ ورځو کښې یو څه اندازه ګډوډي ده او زیاتره استاذانو علمي شخصیتونو دا فکر کوي چې ګوندې خدای نه خواسته افغانستان ړنګ شو او د افغانستان پوهنتونونو ټولې ښوونیزې ادارې دا له منځه لاړې دوی داسې احساس کوي چې دوی به ژوند په خطر کښې وي افغانستان کښې به جنګونه وي او پوهنتونونه به بیا نه شروع کېږي نو په دغې عام باندې زیاتره په هغه لومړیو ګډوډیو کښې تللي دي خو خوشبختانه به وایم هغه استاذان چې هغوی په دې پوهېدل چې افغانستان کښې څو څو ځلې نظامونه ډنګ شوي دي نوي نظامونه راغلي دي خو دوی په کښې خپلې یو مقدسې وظیفې او دندې پر مخ وړي دي او اکاډمي شخصیتونه په افغانستان کښې پاتې شوي دي هغوی شته اوس هم او هغه څوک چې تللي دي هغوی کومې ویرې چې له ځان سره لرلې اوس ورته ثابته شوه چې خوشبختانه په نوي نظام کښې داسې هم هېڅ کومه ویره استاذان دپاره نه شته هغوی په ډېره ډاکمنه فضا کښې نه کوم تر شته نه پېزور شته نه د پوهنتون څخه شړل شته یا کوم بل داسې کوم هدفي پروګرامونه شته په کښې نو هغوی چې کومې وتللي دي هغوی په اوس ډېر زیات پښېمانه دي ځکه هم هغوی لومړیو کښې داسې یو ترس لري هغوی ګمان کوو چې داسې به وشي خو هسې ونه شول انشاءالله هغوی به هم بېرته راوګرځي څوک چې تللي دي خو په ننګرهار پوهنتون کښې خوشبختانه داسې کوم استاد تر اوسه نه شته چې د دغې ویر یا کوم بل لالت له ویرې څخه تللی وي خارج ته و هلته په دې بانه چې زه به هلته زه سکون ژوند وکړم ارامه ژوند به ولرم نه خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کښې داسې هېڅ کوم استاد نه شته او کوم استادان که تللي هم دي هغوی خپلې دکتورا او د ماسټري د بشپړ کولو لپاره هلته تللي دي چې انشاءالله د دکتورا او د ماسټري د روي د ترلاسه کولو وروسته به بېرته خپل ګران هېواد ته راوګرځي
مننه استاد دا چې خوشبختانه د ننګرهار پوهنتون څخه کوم داسې استاد نه ده اړ شوی چې هغه له هېواد ترکي کوم استاذان یې د افغانستان په سطحه کوم اکاډمیک اشخاص یې وتلي دي هغوی ته اوس څه کول په کار دي یا ستاسو پیغام ورته څه ده هغو ته
هغه استاذان چې په ویره کښې ول په لومړیو کښې هغوی دا احساس کوو چې مونږ به ژوند په خطر کښې وي هغوی د هېواد څخه بهر تللي دي اوس هغوی ته زمونږ پیغام دا ده چې را شي خپل وطن ته هغه نوي ګلان چې پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي او لا را ځي په لنډه کښې دې د پاره د خدمت مکته راګرځي نن یم دغه استاذان کار ته تللي وي او د دې د له ویرې تښتېدلي وي هلته نو طبعا بیا هلته کومه استاذي دومره مخې ته نه شي وړلی کوم د کورسونو یا ټیوشن استاذي نه شي کولی طبعا چېرته به یا شخصي دوکان جوړوي یا به چېرته بل چا مزدور وي نو دې څخه بهتره به دا وي چې راشي خپل په وطن کې با عزت با شرفه ژوند وکړي او خپل ټولنې لپاره هغه نیالګي چې نوي پوهنتونونه وایي او هغه سبا د افغانستان آینده ګرځي هغوی ته خپل لکه څنګه چې تیر پسر خدمت کړی دی بیا هم خدمت وکړي د دوی د سر او تن دپاره چې دی دغه اوسنی نظام کاملا د امنیت څخه ډک دی او انشاءالله هغوی به په کې ډېر د ارام او د سکون څخه ډک ژوند ولري. اوسنی وخت کې چې څومره استادان په افغانستان کې اوسېږي دوی سره لکه تلیفوني تماس ونیسي انشاءالله دوی باندې هېڅ کوم فشار کمزور زیاتی هېڅ نشته. هر یو کولی شي چې خپل صنف ته په خپل وخت باندې دوی خپل درسونه ورکوي نه ورسره د نوي حکومت کوم ستونزه شته نه کوم شخصي مشکلات ورته پېښېږي. ډېر په ارامه فضا کې کولی شي لکه تېر په سر چې استادي کوله په هغه شکل باندې خپل د استاد مقدس دنده مختلف چې دا غوته هم زموږ په پیغام ده چې راځي خپل وطن ته د نورو سازمان سره ګډ خدمت وکړي.
استاد کډی محصولونو په اوسنۍ حالت باندې رڼا واچو. د پوهنتون یو شمېر محصلین وایي چې زیات شمېر ځوانان د اقتصادي بحران له وجې نه دې ته اړ شوي دي چې پوهنتون خوشې کړي یا هم مخکې د پوهنتون له شروع څخه له هېواد څخه بغیر قانوني ډول بهر شوي. دا چې تاسو مختلفو ټولګیو کې تدریس کوئ او تر څنګ یو شخصي تعلیمي مرکز هم لرئ، په ټوله کې د زده کړیالانو دغه ستونزې تر کوم حده تاییدوئ؟ آیا تر اوسه مو داسې کوم شاګرد د لورته ستونزې سره مخ شوی؟
بله ورور، لکه څنګه تاسو واضح معلومه ده افغانستان کې نه کنه د نظام د رنګېدو څخه وروسته د نظام د رنګېدو څخه مخکې هم د بیکاری کچه ډېره لوړه وه. زیاتره ځوانان زموږ د وظیفې ول، هغه ځوانان چې تعلیمونه یې کړي وو د وظیفې ګرځېدل او هغه کسانو چې تعلیمونه نه کړي وو هغه هم بې وظیفې ول. نو هغه زده کوونکي چې اوس مهال خارج ته تللي دي دا دغه ازمونه بدلون دا به بهانه کوو نه ورته دوی له پخوا څخه هم دا تصمیم لري زیاتره چې باید لاړ شي خارج ته. خو لکه څنګه چې اقتصادي مشکل مخکې مې وویل چې په تېر نظام کې هم وو، هر هغه څوک چې له دې وروسته هم که چېرته په افغانستان کې دوی د مشکلاتو سره مخ شي طبعا د یو کار دپاره د کار کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته یا خارجي هېوادونو ته به ځي. او هغه زده کوونکي چې هغوی په دې بهانه چې مثلا کېدای شي پوهنتون شروع نه شي لکه مخکې چې مې یادونه د استادانو وکړه هغوی له دې ویرې چې پوهنتون به نه وي نو دلته به څه کار کوم څه روزګار به کوم له دې له ویرې په هغه لومړیو کې چې تللي وو هغوی خو تللي دي انشاءالله هغوی به هم راوګرځي. او کوم ځوانان چې په لاره کې ول یا هدف یې لري چې په آینده کې به ځي یا څو ورځو کې برکت کې د پوهنتون په شروع کېدو سره د نه شایدم چې زیاتره د پوهنتون زده کړیالان د خپل هدفونه او کوم پلان یې لري چې د خارجي هېوادونو ته به لاړ شي هغه کینسل کړي دي او واپس ذکر دپاره خپل پوهنتون دپاره نیت کړی چې خپل پوهنتون به له خیره په خیر سره ترسره کړي. او بل د کاري فرصتونو دپاره لکه څنګه چې دوی په لومړیو کې ویره لرله چې موږ ته به کار پیدا شي یا نه هغه د ښه مثال یې په کې دا ورکولی شي چې اوسنی نظام ټول هغه ځوانان چې په تېر نظام کې په خپلو وظیفو مقرر وو هغوی بېرته خپلو وظیفو ته راوغوښتل. نو دوی ته دغه هم یو تسلي وه چې موږ کولی شو چې مثال د دغه نظام سره په ګډه سره کار وکړو او تر څنګ یې پوهنتونونه هم ورته بېرته واپس شروع کړل. نو هېڅ د ځوانانو دپاره د ور نه ګڼم چې ځان دې دلته خپل آرام ژوند پرېږدي او خارجي هېوادونو دپاره د لاړ شي. اوس یې پوهنتون هم شته، کاري فرصتونه هم ورو ورو ورته جوړېږي. طبعا چې یو هېواد کې دومره غټ نظام ړنګېږي او بل نظام جوړېږي یو وخت نیسي چې تر څو پورې هغه په خپو ودرېږي او ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي. نو ځوانانو څخه مې هیله ده د هغه پیسې چې مصارف کوي دوی په لارو کې سختې ګوري، تکلیفونه ګوري، مرګ ویني په سترګو باندې او پیسې هم مصرفېږي، هماغه پیسو باندې په خپل هېواد کې ځان ته یو شخصي کاروبار وړوکی کاروبار جوړ کړي تر څو پورې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي تر څو چې زموږ نظام لا هم نور هم په خپو ودرېږي او خارجي موسسات په افغانستان کې خپل کار په ښه ډول ترسره کوي. انشاءالله دوی ته به وظیفې برابر شي، پوهنتون تعلیمونه به هم ترسره شي، هېواد به ملا سیالان سره سیال شي. که چېرته دوی هم ترې وځي او موږ هم ترې وځو او استادان هم ترې وځي نو طبعا هېواد به یو کنډواله په شکل کې وي، هېواد به نه جوړېږي. نو د ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې خپل مصارف دې په نورو هېوادونو کې نه کوي، په خپل هېواد کې د سرمایه ګذاري وکړي، وطن مو انشاءالله جوړېږي. لکه څنګه چې پخوا د کرزي صاحب په دوره کې ډېری ځوانان خارج ته روان وو، نظام خو جوړ خو کاري فرصتونه هم ول، ډالر هم دوه روان وي، خو سره د دې ځوانان تلل خارجي هېوادونو ته. اوس هم داسې د نظام په ړنګېدو سره دوی ته یو بهر کوو چې مثلا پوهنتون نشته، کار نشته، نو طبعا دوی کوشش کوو چې خارج ته لاړ شي. اوس چې ځوانان ته بېرته موقع ورکړي چې دولت ته راشي، خپلې وظیفې یې ترسره کړي، نظامي چوکاټ کې دې داخل شي، تر څنګ یې پوهنتونونه ورته شروع کړل، نو یو ځان دپاره به فکر نه کوم چې دومره مهم وي چې خپل ژوند په خطر کې واچوي، خپلې پیسې او سرمایه دې هم په خطر کې واچوي په هغه لاره باندې چې هیڅ مناسبه نه ده چې دوی به خپل ژوند په خطر کښې واچوي دوی په هغې لره باندې سفر کوي. نو زما په اند اوس ځوانان زیاتره د ننګرهار پوهنتون ځوانان چې زه خپله ګورم زده کوونکي هغوی بېرته خپل پوهنځیو ته راغلي دي. خپل هغه پلان چې لرم چې په لنډو ورځو کښې به خارج ته ځي هغې هم بېرته رد کړي دي او انشاءالله چې داسې زده کوونکي به اوس دومره نه وي. خو کم تم کوم یو چې ډېر زیات د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي هغه ته بم پوښتنې ځان تم تلل اوس بم ځي کېدای شي آینده کښې هم لاړ شي که دلته ورته څومره د مینه سازي وشي. خو ځوانان زمونږ زیاتره بېدوم د دې نه چې دلته کاري فرصتي وي که نه زیاتره داسې شوقي هغوی داسې خوښه وي چې زیاتره یې لاړ شي هغه ته. خو ځینې د مجبوریت له وجې هم ځي چې زما ورته پیغام ده چې اوس مهال هغه پیسې چې دوی په لاره مصرفوي هغه دې په خپل هېواد کښې مصرف کوي. انشاءالله څومره چې دوی په لاره تېرېږي او یا قبلېږي یا نه قبلېږي یا بېرته رد کېږي را دې مرض کېږي پیسې مصرفېږي هغه دلته وکړي انشاءالله هم ثواب هم پورنا هم د هېواد جوړ شي هم د خپله ځان ته یو څومره فخر ترلاسه شي.
ډېره مننه استاد که د درسونو بهیر یا هم ستاسو د خپلو مشکلاتو د استادانو یا هم د محصلینو د کومو ستونزه یادونه کولی شئ چې باید د حل په موخه د لوړو زده کړو وزارت یا هم د ننګرهار پوهنتون مسؤولینې باید جدي اقدامات وشي.
ډېره مهمه پوښتنه ده رشید صاحب. دغه د استادانو دپاره که چېرته په افغانستان کښې او د افغانستان څخه بیرون د سیمینارونه جوړ شي کنفرانسونه ورته جوړ شي تر څو زمونږ استادان وکولی شي چې د خارجي سیمینارونو څخه زده کړې وکړي او خپل شاګردانو ته په خارجي معیار سره زده کړې چې دوی ترلاسه کړي دي وړاندې کړي نو انشاءالله زده کوونکي به هم ډېر څه ترلاسه کړي استادان هم ډېره پوهه ترلاسه کړي چې دا یو ډېره مهم اقدام ده. د دې تر څنګ د زده کوونکو چې څومره ستونزې په پوهنتونونو کښې دي که زه اوس یو یو ذکر کړم نو ډېر وخت به ونیسي. زه وایم که چېرته دغه نوسنی نظام زمونږ چې څومره کولی شي څومره چې زور رسېږي په نوې ټکنالوژۍ سره سم به په عصري علومو سره برابر پوهنتونونه عیار کړي لکه په پوهنتون کښې په هره پوهنځي کښې باید پروجکټور ولري سکرینونه ولګېږي او چې څومره کولی شي د انټرنټ له لارې ځوانانو دپاره نوي او عصري علوم وړاندې کړي نو بیا هم کمه ده. نو زما پیشنهاد دا دی اوسنی نظام ته چې څومره کولی شي زمونږ پوهنتونونه دي عصري کړي استادانو ته د دې خارجي کنفرانسونه جوړ کړي سیمینارونه جوړ کړي همتاسې زده کوونکو دپاره د خارجي سیمینارونه جوړ کړي. هغه موسسات چې افغانستان ته را ځي د هغوی څخه خواهش وکړي چې زده کوونکو دپاره دې په جمعه کښې یو ځل یا میاشت کښې یو ځل مختلف ورکشاپونه وړاندې کړي تر څو زمونږ د ځوانانو اذهان لا روشنه شي او ځوانان وکولی شي چې په اسانۍ سره د نور نړۍ څخه خبر شي او د نور نړۍ د ځوانانو سره ځان عیار کړي.
استاد که ستاسو پر فعالیتونو بحث وکړو دا چې تاسو د یو ټولنیز بنسټ مشر یاستی او تر ډېره مو ناسته ولاړه له ځوانانو سره وي. شاوخوا د حاکم نظام شپږ میاشتې تېرې شوې ځوانان او تاسو دغه دوره یا د تېرې شپږ میاشتې څه ډول ارزوئ؟
حقیقت ده چې زمونږ زیاتره وخت زیات ژوند زمونږ د ځوانانو سره تېرېږي او خصوصا هغه ځوانان چې مبارزه ځوانان دي همېشه یې د خپل حق دپاره د وطن د حق حقوق دپاره غږ اوچت کړی دی. په لومړیو کښې د سقوط څخه وروسته طبعا هغوی یو څه ناڅه ناامید ول خفه ول چې څه به کېږي څه به نه کېږي ځکه ټول ملت خواشینی او ټول غلي ول چپ ول هېڅ یې نه شو کولی او هېڅ یې نه ویل ویلو ته هم څه نه ول نو متاثر شول ټول ځوانان. اوس خوشبختانه ټول ځوانان لکه څنګه چې پخوا مبارزه کوله هغسې هېڅ کوم پابندي پرې نه شته کوم قید و شرط پرې نه شته چې ته به دا کار کوې دا به نه کوې. طبعا ما ته تر څو پورې داسې نه دي ویل شوي چې ته به مثلا د دغې معیار نه لوړېږي دغې معیار کښې به خبرې کوې. اوس هم چې څنګه پخوا حق غوښته اوس هم خپل حق غوښتلی شو پخوا هم چې څنګه په خپله مبارزه کوله اوس هم هغسې مبارزه کولی شو. ځوانان ټول خوشبختانه هوښیار دي او په دې ټولو شیانو باندې پوهېږي او داسې کوم ستونزه مونږ ته د نظام له خوا اوسه پورې په څو نه ده غونده شوي چې دې ته سر ذکر کړم چې مثلا مونږ ته دغه خوند دی په دولت کښې یا مونږ ته دغلته داسې ویل شوي دي چې تاسو دغومره باید مخې لاړ شئ دغو دغه کار وکړي دغه کار نه کوي داسې زوم نه شته او نظام هم د ولس په خوښه باندې تر دې دمه روان ده. نو ولس هم داسې کوم څه نه ویني چې د هغې په وړاندې باندې غږ اوچت کړي. مونږ ترې ټول را ځي ځوانان خصوصا اوس ځکه خوشحاله دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې ځوانانو ته یې په دولت کښې وویل چې تاسو خپلو وظیفو ته بېرته را شئ. ځوانان زمونږ زیاتره په خپلو پخوانیو وظیفو کښې چې ملکي وظیفې وي خپل وظیفو ته لاړه خپل وظیفې ترسره کوي دا د خوشحالۍ زېره دی دوی دپاره. تر څنګ یې د اوناسو لپاره په زیاتره ولایتونو کښې مکتوبونه شروع شوي دي چې انشاءالله په نورو ولایتونو کښې به هم د اوناسو لپاره د اووم څخه په دولسم ټولګي پورې دا به هم شروع شي چې دا هم یو ناامیدي ختمې. تر څنګ د پوهنتون شروع کېدل دا یو ډېر غټ زېره دی ځوانانو دپاره چې دوی ټوله مایوسي او زمونږ دغه د مبارز ځوانانو دپاره دوی دغه مایوسي ټوله له منځه وړې ده. انشاءالله داسې کوم محدودیتونه مونږ ته نه دي واده شوي تر اوسه پورې.
ډېره مننه استاد که پر ټولنیزو فعالیتونو عموما نظر واچوې تر دې دمه د افغانستان اسلامي امارت ستاسو پر فعالیتونو یا په ټوله کې پر ټولنیزو فعالیتونو کوم تاثیر کړی، یا هم ستاسو پر فعالیتونو کوم ډول محدودیت وضع شوی، یا هم د افغانستان په سطحه باندې په دغو فعالیتونو باندې کوم محدودیت تاسو وینئ چې وضع شوی وي؟
نه انشاءالله تر دې دمه پورې کوم بد تاثیر یې نه ده کړی. هغه ځوانان چې د دې هېواد لپاره د هغه غوښتنې غږ مخکې پورته کوو، اوس یې هم پورته کولی شي. داسې خاص کوم محدودیت نه دی وضع شوی. ځوانان د دې هېواد بچي دي او د دې هېواد ابادول پرمختګ د همدې ځوانانو په لاس کې دی. انشاءالله چې د دې خاورې او د دې هېواد په ابادولو کې به دا ځوانان هېڅکله د چا محدودیت ته غاړه کښېنه دي، او همیشه به خپل د وطن او د حق پیروي دپاره غږ اوچته انشاءالله.
ډېره زیاته مننه استاذ. په راتلونکي کې تاسو او تاسو سره کوم همفکره ځوانان چې یو ځای دي، د کوم ډول برنامو پلان یا هم د کوم ډول ټولنیز فعالیت دوام اراده لرئ؟
مخکې او اوس هم د دې هېواد د ابادۍ پرمختګ او د ځوانانو د سالمې روزنې او ځوان خپل مسؤلیت ته متوجه کولو خپل پلان او وجبه ګڼو ده. مخکې هم موږ د ځوانانو لپاره د دوی د ویښونې لپاره مختلفې برنامې مخې ته وړي دي، تر څنګ یې د دوی دپاره علمي کنفرانسونو کې دوی دپاره د مینسادي کلتور سو علمي کنفرانسونو ته لاړ شي، هغه ترلاسه کړي. او د دوی د ویښونې لپاره موږ مختلفې برنامې په کور کلي کښې هم پلي کړي دي، لا به یې هم کوو. موږ د دې هېواد بچي یو، د همدې هېواد کښې پیدا شوي یو، او دلته مو همدلته کړي دي. او انشاءالله تر هغې دمه پورې چې وسم رسېږي خپل هېواد ته به خدمت کوو، او د دې هېواد بچیو دپاره به چې تر څو پورې ژوندي وي او په تن کښې مو سا وي خدمت به کوو، خپل ژوند ته به ادامه ورکوو، په خپل وطن کښې به پاتې کېږو. او هغه پیغام به دې ولس ته ورکوو چې تر څو یو په وطن کښې خپل د وطن د اتفاق مینې او یو سمبول بیا ته ګرځو.
ډېره زیاته مننه استاد. د خپرونې په دې برخه کې د ځینو هغو اورېدونکو پوښتنې او نظریات راغلل چې موږ سره په خپرونه کې شریک کړي دي. محب الله هجران له جلال آباد څخه پیغام رالېږلی، وایي زما پوښتنه له اتل صاحب څخه ده. هغه وایي تاسو په خپل شخصي تعلیمي مرکز کې د زده کړیالانو لپاره کوم تخفیف وضع کړی؟
خوشبختانه د زمونږ علمي مرکز له ابتدا نه چې جوړ شوی دی تقریبا په 2012 کال کښې زمونږ مرکز جوړ شوی دی، چې تر دې دمه پورې د زرهاو څخه زیات زده کوونکي، هغه زده کوونکي چې بې سرپرسته او یتیمان وو، دا مونږ روزلي دي. او لا هم تر اوسه پورې یتیم زده کوونکي چې هېڅ کوم سرپرست نه لري، په وړیا ډول زمونږ په علمي مرکزونو کښې زده کړې کوي، او له دې څخه وروسته به هم دا دوام ولري. هغه زده کوونکي چې ډېر غریب وي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، دوی به لا هم په خپله په خپل دا کوم مرکز کښې چې مونږ سره درس وایي، دوی به خپلې زده کړې په وړیا ډول ترسره کوي. په دې تر څنګ د محصلینو دپاره مونږ څو ورځې مخکې هم یو افر وړاندې کړی وو چې هغه زده کوونکي چې د اقتصادي مشکل سره بېخي زیات نه دي او نشي کولی خپلې زده کړې پر مخ نیسي، کولی شي تمدن کورس کښې خپل وړیا زده کړې ترسره کړي. او هغه زده کوونکي چې اقتصادي مشکلات یې کم دي، 500 تخفیف هم ورته وړاندې کړی. انشاءالله چې تر څو ژوندي یو دا تخفیفونه به وي، غریب او بېوزله به پکې وړیا تدریس کوي، تر څو زمونږ د هېواد بچي په سالمې روزنې سره مخې ته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه استاذ. د وروستۍ پوښتنې په توګه احمد شهیر ستانکزي له لوګر ولایت څخه پیغام رالېږلی، وایي ولې ځوانان له تیر څخه اوس وخت کې په حوصله له لاسه ورکړې ده او په هېواد کښې د پاتې کېدو امید او اراده نه لري؟ ډېره زیاته مننه ستانکزي صاحب. استاد په لنډو ټکو کښې جواب ورکړه چې د خپرونې وخت کم ده.
ډېره مننه. هغه ځوانان چې بې حوصلې دي، ممکن دغه تېر سقوط په یو څه اندازه تاثیر کړی وي، یا یې کاري فرصتونو تر څو پورې چې کوم مخکې وظیفه ترلاسه لرله هغه وظیفه یې د لاسه ورکړې وي، نو زړتنګي شوي اوسي. نو د هغوی څخه هغوی ته زما پیغام دا دی چې خپله حوصله له لاسه مه ورکوي. انشاءالله دا وطن زمونږ دی، هر څوک یې که په راس کښې وي هغه به ورته خدمت کوي، دا وطن به جوړوي. او ستاسو حوصله غواړو د دغې نظام سره، که چېرته په خو روانو په اوږه په اوږه ورسره ودرېږي، او هر څه په حوصله کېږي. که چېرته تاسو څومره بې حوصلې هم شي، بیا هم هغه څه به کېږي چې کوم څه د وطن په خیر وي. انشاءالله هغه یو امریکایي ووي، که چېرته تاسو یو مشکل لرئ او تاسو هغې دپاره اندېښنه کوئ، نو د اندېښنې که چېرته د حل لاره ورته وي، خو اندېښنه ورته هېڅ نه کوي. که چېرته دغه مشکل دپاره ستاسو د حل لاره نه وي، نو اندېښنه ورته ځکه مه کوئ چې اندېښنه د حل لاره نه ده. نو حوصله د لاسه ورکول دا یې د حل لاره نه ده. د وطن د آبادۍ دپاره باید مثبت فکر وشي. ځوانان زمونږ نه ناهیلي کېږي. طبعا وطن مو جنګ ځپلی دی، ډېر زیات جنګ پکې تېر شوی. خامخا به ځوانان زمونږ ذهني تکلیفونه فشارونه لري. د دې ټولو دپاره صبر ته ضرورت دی، وخت باید تور کړو نظام ته تر څو پورې چې دوی مونږ ته کاري فرصتونه او د وطن د جوړونې سیستمونه برابروي. انشاءالله هر څه به سم شي.
ډېره زیاته مننه استاد. درنو اورېدونکو، دا چې د خپرونې وخت کم ده، موږ نشو کولی د ټولو دوستانو نظرونه یا هم پوښتنې راواخلو. زموږ بښنه ومنئ. د ستوریز غورځنګ مشر او د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالبصیر اتل، له تاسو نړۍ مننه چې وخت مو راکړ. اتل صاحب، که د خپرونې په وروستۍ برخه کې څه پیغام لرئ یا هم د افغانستان اسلامي امارت څخه د پوهنتون د استاد په توګه کومه غوښتنه لرئ، نو مهرباني.
ډېره مننه. په اخره کښې مې پیغام په لومړیو کښې د افغانستان ټولو ځوانانو ته دی چې په خپل هېواد کښې پاتې شي، خپل تعلیم وکړي، تعلیم ته مخه کړي، د خارجي هېوادونو هدف او فکر له ذهن څخه لرې کړي. دوی که چېرته څه ویني په فیسبوکونو کښې یا په نورو اجتماعي صفحو کښې د خارجي هېوادونو عکسونه ګوري، دا ټول یو غیرې داسې یو عکسونه دي چې مثلا رښتینی نه دي. دا ټول جوړ شوي عکسونه دي او دوی داسې فکر کوي چې همداسې به ښه وي، هلته به ژوند وي. هلته ډېر ژوند سخت دی، ماشیني دی، هلته د بل چا د لاس لاندې ژوند دی. په خپل هېواد کښې ازادانه ژوند، کومه سرمایه چې لرې په خپل هېواد کښې مصرف کړي، په خپل تعلیم باندې مصرف کړي، په خپل ځانته کړې وړوکی تجارت باندې جوړ کړي، وړوکی دوکان ځانته جوړ کړي. پیسو پورې چې د هېواد ښې ورځې را ځي، تاسو به انشاءالله خپل ژوند یو طرف ته کړی وي، په ښه مسیر به روان شئ. او د دې تر څنګ د نظام څخه مو هیله ده چې د ځوانانو لپاره چې څومره زر کېږي عاجل کاري فرصتونه برابر کړي، تر څو زمونږ ځوانان خارجي هېوادونو ته دا کوم فکر چې لري دا له ذهن څخه لرې کړي. لکه ښه مثال چې د پوهنتون شروع کړو، له څنګه چې پوهنتون شروع کړي، که دغسې څه څو موسفاتو څخه خواهش وکړي چې را شي په افغانستان کښې کاري فرصتونه برابر کړي، افغانستان کښې فابریکې بېرته په کار پیل وکړي، نو انشاءالله ځوانان به زمونږ همدلته پاتې شي، وطن به مو د آبادۍ په لور روان شي. او تر څنګ کښې پوهنتونونو لپاره باید عصري علوم، معیاري او سټنډرډ کریکولم جوړ کړي چې تر څو زمونږ استادان او زمونږ زده کوونکي د دې څخه مفیده ګټه ترلاسه کړي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د ځوانې ټولنې غږ رادیوي خپرونه چې د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې ایلسو نشراتي ټیم لوري تاسو ته آماده او د رهب ریشم آنلاین راډیو څخه مو واورېدله. تر بلې خپرونې چې زه وحیدالله راشد او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، لوی الله مو مل شه.